السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې د ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډېره برخه تر شنه آسمان لاندې اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په روان 2023 کال کې به مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، نړیواله ټولنه باید په اوسني وخت کې د افغان ولس تر څنګ ودرېږي او د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې روان مریض کال به بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره یا اف ای او وایي په افغانستان کې روان بشري بحران، په افغانستان کې د ګڼو کورنیو په ځانګړي ډول چې ښځې سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی. دغه ادارې نن په یوه ټویټ کې ویلي، د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالي مرسته 1000 کسانو په نیمروز کې نقدي مرستې ترلاسه کړې چې د ژمي پر مهال خپلې حیاتي اړتیاوې پوره کړي. طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه چې په ځواب کې ځینو موسسو یې خپل ټول فعالیتونه یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه وځنډوله. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې تمرینات په شدت سره روان دي. دغه تمرینات د پاکستان په وړاندې د 23 مسابقو لپاره روان دي چې لومړۍ مسابقه به روانه جمعه 2 د مارچ پر 26 او 3 د مارچ پر 28 نیټه وسي. د اسرائیل او فلسطین چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري شارګوټي کې سره ګوري. د دې کتنې هدف د دوړو لوریو ترمنځ د کړکیچ کمول او د روژې مبارکې میاشتې په درشل کې د تاوتریخوالي مهارول دي. دا کتنه د دوړو لوریو ترمنځ دویمه هڅه ده چې د سیمه ییزو متحدانو، مصر او اردن دغه راز د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده. دغه متحدان غواړي د دې مذاکرو په مرسته د یو کال هغه تاوتریخوالي ختم شي په نتیجه کې د اسرائیل په ډزو تر 200 زیات فلسطینیان او د فلسطین په حملو کې تر ویشتو زیات اسرائیلیان یا بهرنی وګړي وژل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نه اعلان سوي سفر د اوکراین اشغال سوي بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. روسیې رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. تاس خبري اجنس لیکلي، دا د پوتین کاري سفر و چې دغه ښار ته یې وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د تاس اجنس په وینا، ښار ته له رسېدو وروسته پوتین په څرخلوتګي کې د دې ښار ګڼې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره یې خبرې وکړې. پوتین تر دې ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور مندرګي د ټاپو وزمې کریمیا د الحق د نهمې کلیزې په مناسبت دغه سیمې ته سفر کړی و. د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل سوی او په نړیواله سطح غندل سوی دی. شمالي کوریا نن د ټاپو وزمې د کوریا ټاپ وزمې د شرقي سواحلو پر لور یو لنډ واټنه بالستیک میزایل وتوغاوه. دا خبر د جنوبي کوریا پوز ورکړی دی. دا په اټومي وسلو د سنبالي شمالي کوریا د وسلو د ازموینو د لړۍ وروستی مورد دی. د جنوبي کوریا پوز په اعلامیه کې ویلي چې دغه میزایل پر ځایي وخت 11:15 له دونګ چانګ ری ساحې ویشتل سوی چې د هدف تر ویشتلو مخکې 800 کیلومتره مزل کړی دی. او په قزاقستان کې په میلیونونو رایه اچون کې بنن په پارلماني ټاکنو کې خپل رای وکاروي. داسې ښکاري چې دغه هیواد د تیر کال تر ناکرارۍ وروسته چې په نتیجه کې لږته لږه 230 کسان مړه شول، اوس هڅه کوي خپل سیاسي بهیر بشپړ کړي. په دغه هیواد کې 12 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. دوی به د ولسي جرګې یا مجلس 90 څوکیو ته رای ورکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په 1400 لومړی مریض کال کې د افغانستان تحولاتو ته ځانګړې ده. د هر بل هیواد په شان دا کال د افغانستان لپاره هم ل وړو ژورو ډک کالو. په دې توپیر چې یو شمېر هیوادونو په دې کال کې د پرمختګ او د خپل ولسونو د سوکالۍ لور ته لا اوچت ګامونه اخیستي، خو افغانستان په شان په یو شمېر هیوادونو کې لال وژه، بیروزګاری او مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. په 1400 لومړی مریض کال کې د افغانستان په اړه د نړۍ د خبرونو د سر کرښه دا و چې 28 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري. میلیونونه نور له شدید لوږې سره مخامخ دي. خو له دې سره سره طالبانو د هوت په لومړیو کې وویل چې د دې کال په لومړیو 1100 میاشتو کې 100 میلیارد افغانۍ مالیه ټوله کړې ده چې تر دې وړاندې نه وټوله شوې. په 1400 لومړي مریض کال کې د افغانستان په اړه بل تو د موضوع د شزو د کار او د نجونو د تعلیم و. په دې برخه کې هم افغانستان له ټول نړۍ استثناء و. په امنیتی برخه کې 1400 لومړی مریض کال داسې کال و چې په افغانستان کې د واکمن رژیم پر ضد کومه پراخه جبهه پرانستلی شوه. طالبان وتوانېدل چې په پنجشیر او اندراب کې د خپلو مخالفانو جبهې ماتې کړي، خو داعش ډلې بیا انتحاري او بمي بریدونو ته زور ورکړ. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د تروریزم په اړه په خپل کالنی راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې تروریستي بریدونه شوي چې له عملی 603 کسان وژل شوي دي. د راپور پر بنسټ له دې جملې یوازې 549 کسان په پلازمینه کابل کې وژل شوي دي. د غاین انسټیټیوټ ویلي په همدې کال کې په افغانستان کې د بریدونو کچه 15% او د مرشوب کچه 80% کمه شوې ده. داعش ډلې چې د اکثرو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د طالبانو د یو شمېر هدفونو ترڅنګ په کابل کې د چینایانو د هستوګنې پر هوټل، د روسیې پر ډیپلوماتانو او د پاکستان پر سفیر بریدونه وکړل. د کال په وروستیو ورځو کې په بلخ کې د طالبانو والی وواشه، ورپسې په مزار شریف کې د تابعین په فرهنګي مرکز کې په برید کې 2 تنه ووژل او 14 نور ژوبل کړل. د امنیتی پیشو ترڅنګ په 1400 لومړی مریض کال کې افغانستان له ډیرو طبي پیشو سره هم مخامخ و. په پکتیکا او خوست کې زلزلو تر 0 ډیر کسان مړه او لسګونه زره بی کور کړل. ورپسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلونو لسګونه کسان مړه او لسګونه زره جریبه کرنیزم زکه ویجاړه کړه. پر دې مالی تاوان سربیره په 1400 لومړی مریض کال کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه یو ور بیا وچکالی وځپل او ډیر خلک محتاج کړل. په دې خبرونه کې به د افغانستان پر سیاسي وضعیت او له گاونډیانو سره پر اړیکو هم له خپل درنو ملمنو سره خبري وکړو. زموږ د خبرونه ملمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شانان اسمت قانی، د اقتصادي چارو نظر خاوند داوود مایار او همدارس د امنیتی چارو نظر خاوند یوسف امین زاده. دوی ټولو ته هر کله وایم. لومړی قانی صاحب، تاسو له سیاسي نظر 1400 لومړی مریض کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟ آیا افغانستان په دې کال کې لا منځوي شو؟ البته هر خبره چې کوو په نسبی ډول یې کوو یا په مقایسوي ډول به کوو، تر ور تیر کال ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما له خوا هم سلام او درنښت. تیر کال افغانستان په سیاسي لحاظ باندې په سیمه کې بالکل یو منځوي هیواد و. د پاجې یو ډېر باریز اړخ دا و چې افغانستان سره هغه کادرونه چې دوی دولتي مشینري فعاله ساتله یا اقتصادي سکتور یې فعاله ساتلو یا د ژوند په نورو عرصو او ډګرونو کې د افغانستان لپاره د بشري ځواک د تنظیم قابلیت لري، دغه کادرونه د افغانستان څخه ووتلو. تقریبا په دولتي ادارو، مؤسساتو او تشکیلاتو کې ډېره ستره خلا رامنځته شوله. د خدماتو په عرضه کې یوه ډېره سخته ټکنۍ حالت رامنځته کړې او دا ټکنۍ حالت ورځ په ورځ پسې دوام مومي او هغه تاواني اړخونه د افغانستان پر اقتصاد، پر ټولنه، پر ژوند او د ژوند پر ټولو اړخونو باندې دغه کېږي محسوسېږي او د هېڅ وړ دي چې موږ باید دا مسایل هېڅ کړو. د دې تر څنګ باندې افغانستان ونه توانېدی چې د یو حل لپاره داسې یو میکانیزم ته ورسېږي یا په اصطلاح باندې یوې غونډې ته ورسېږي یا د افغانانو ترمنځ د ناستې لپاره یا د ملي ډیالوګ لپاره یو داسې امکان رامنځته شي چې افغانان وکولای شي له نړیوالې ټولنې سره، له دنیا سره، له سیمې سره هغه سترې په دغه چیلنجونه چې د افغانستان په مخ پرتې دي، د هغې پر وړاندې یو ملي تفاهم لپاره دغه دریچه پرانیزي، یعنی د ملي تفاهم لپاره یو 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 لاره پیدا کړي. ځکه د افغانستان د معضلاتو، د افغانستان د مشکلاتو، د افغانستان د ستونزو یوازنی حل ملي ډیالوګ دی، ملي ناسته ده، ملي روابط دي، ملي اړیکې دي چې افغانان په یو ټغر سره راټول شي او د خپل هیواد د قضایاو په حقله باندې یو تصمیم ونیسی، یو ملی تصمیم ونیسی، او هغه تصمیم د افغانستان د نجات لپاره مومد واقعي سي مرستندوی واقعي دا شي هم ونشول او زموږ هیل داوی او د هغه ترڅنګ باندې افغانستان هغه څه دغه چې په اصطلاح باندې هغه تشکیلات چې خدمات یې عرضه کول هغه ډېر کمزوري شول، مالیات لوړ شول او مالیات خلکو کارونه له لاسه ورکړو په داخل د افغانستان کې. مثلا پخوا به په یو کورنۍ کې درو نفرو کار کوو، هغه درو سرو کار له لاسه ورکوي، او یو کورنۍ یو شل کلنه شل نفري کورنۍ یا لس نفري کورنۍ بالکل د عاید له هغه اخیری منبع څخه بې برخې شوله. داسې زیات مامورین په افغانستان کې شته چې یو مامور به کار کوو لسو نفره به ورسره خوړل، هغه یو نفر هم د کار څخه ګوښه شو او له کار څخه ولوېدی. او د هغې تر څنګ باندې خصوصي سکتور تاوان ولیدی، خصوصي سکتور ډېر سخت وځبلی شو او په دې باندې مالیې د پخوا په نسبت باندې درې چنده لوړې شولې. حتی په کابل کې یو د رکشه والا چې د ورځې یو سل اتیا یو سل نوي روپۍ ګټي، له هغې څخه پنځوس روپۍ ټکس اخیستل کېږي. نو یو څوک چې یو نیم سل روپۍ ګټي او پنځوس روپۍ په ټکس کې وکړي، هلته به د اقتصاد څه حال وي؟ هغه هم رکشه چلوي. او د هغې تر څنګ باندې د انرژۍ دغه قیمتي وه په افغانستان کې، د انرژۍ د وسایلو زیاته قیمتي وه. کیلو ګاز به پخوا په اته څلوېښت پنځه څلوېښت دوه څلوېښت روپۍ اخیستل کېدو، تر اتیا روپو پورې، پنځه اتیا روپو پورې. او ته وروسته کې پیلنځل په کابل کې اوال نه لرم چې بل شپېته به وي، پنځه شپېته به وي، اویاو پورې به وي صدقه نه لرم. د انرژۍ دغه قیمت
قانی صاحب ډېره مننه. بیا هم درځو، بیا به هم نوبت درشي. کورودان سلامت اوسې. تاسې اقتصادي اړخ ته اشاره لرلې، د قیمتي یادونه مو وکړه، د طالبانو له لوري د مالیو د لوړېدو یادونه مو وکړه، او ما په سریزه کې ورته اشاره وکړه چې طالبان وایي چې د کال په لومړیو یولسو میاشتو کې تر سل میلیارد افغانۍ پورې مالیه ټوله کړې ده. دا دوی یو لاسته راوړنه یا بریا بولي. معیار صاحب، تاسې څوارلس سوه لومړي لمریز کال کې د افغانستان اقتصاد ته که لنډه کتنه وکړي، څنګه کال و د افغانستان لپاره؟
او ټول اورېدونکو ته سلامونه. سرون صاحب، دغه کله چې افغانستان کې اشغال ختم شو، د اشغال د ختم ځینې تاثیرات دلته پاتې شول. د هغېتون بینه د فقر مسله، د بیکاري مسله، فساد، د مواد مخدر مسله، تروریزم، او د قومي مشکلات چې کوم، او بالاخره د خروج سره د رسمیت مسله، دغه چالشونه اوس طالبانو ته پاتې شول.
معیار صاحب، اول خو ما د اقتصاد پوښتنه کړې ده، د رسمیت مسله د اشغال سره څه ارتباط لري، له تیر حکومت سره څه ارتباط لري؟ دا خو د دوی له کارنامو سره ارتباط لري چې د بشري حقونو په برخه کې یا د ښځو د حقونو په برخه کې لري.
او د تحول سره یعنې دغه مشکلات پاتې شول چې دا په خپل منځ کې سره ډېر هغه لري، مثلا رابطه سره لري. نو تاسو د اقتصاد په اړه پوښتنه وکړه، دا مسله یعنی که داسې وګورو چې طالبانو ته یو داخلي مشکلات پاتې شول، یو بیروني مشکلات. بیروني مشکلات د رسمیت مسله ده، هغې باندې وروسته خبرې کوو. داخلي مشکلات د تاسو سوال مطابق چې هغه غرد مسله اقتصادي مسله دی، راځئ چې بېطرفانه دې باندې خبرې وکړو. ښه، مخکې قانې صاحب به نرخ په هکله خبرې وکړې، د تیل او د ګاز. خو د سقوط سره د تیل قیمت تر سلو پورې جګ شوی، اوس تیل شپېتو طرف ته د شپېتو راکته روان دي. یا مثلا تورم مسله چې تقریبا د اتلس فیصدو نه راغلی ده نه فیصدو ته، یعنی د منطقې په کچه. که چېرې موږ وګورو د ایران او پاکستان چې دوی دغه پولي ارزش په کوم حالت کې ده، او که موږ د افغانیو حفظ وګورو په هره طریقه چې وي، یعنی دا یعنی ډېر تجربهوار مسله ده. یا نور ابعادو کې مثلا په واردات و صادراتو کې چې کوم تغییرات راغلي دي، او د مالی مسله، یعنی داسې د مالی د فرار یو ذهنیت حاکم و په افغانستان کې. د امارت اسلامي د راتګ سره دغه ذهنیت خلکو ته ایجاد شو، ځکه خلکو داسې فکر کوو چې که چېرې مونږ مالیه ورکوو، دا به د فلاني په بوتل او نکتایی کې مصرفي وي. خو اوس محسوس دي دا مسله چې کله پارکونه جوړېږي، چې کله سرکونه جوړېږي، چې کله د مالیه راځي، معتادین په هغې باندې هغه مناطق پاکاری کیږي او هغه په پارک تبدیلیږي. یعنی دا ذهنیت هم د خپل د امارت اسلامي د پاره یو دستاور ده. خلک آماده دي دیتا، یعنی خلک اوس یعنی د فرهنګ د مالیه ورکولو دا ژوندی کیږي. د مهاجرت مسله یاد شوله چې د کادرونو فرار، په دې شک نشته چې دا خپل یو چالش ده د کادرونو فرار. اما موږ د افغانستان په اړه خبرې کوو، د افغانستان نظام د افغانستان د کادرونو د پذیرش 100% یعنی دا توان وو، یعنی د ارقام مطابق تقریبا 15% د افغانستان نظام کولای شي چې د افغانستان کادرونه جذب کړي، نو دا 15% نور به تکي. او د مهاجرت مسله یو دوبودی مسله ده، که چېر دلته خلاص ما فرازي یو طرف نه دی، بل طرف نه دغه کسان چې کله دي احساس نه دي ګاونډي هوادونو پیشرفته هوادونو د اروپایی او امریکایی هوادونو ته دوی فناوری د سرمایه د ټکنالوژي د ترانسفر یا د انتقال کیږي باعث کیږي. یعنی کچیر منفی اواز لري مثبت اواز هم لري. تاسو سوال اقتصادی بود که یعنی در نړۍ
او تاسو عموما هغه خلک چې نورو هوادونو ته افغانستان زی، البته دا یوازې د طالبانو په دوره کې نه بلکې د طالبانو له دورې نه یو کال مخکې هم دا لړۍ پیل شوې و چې هغه څوک تلل چې پیسې درلودې، یو چا به په کابل کې خپل کور خرڅاو، بیا به دا پیسې او دا سرمایه به انتقالوله. اوس هم همدغه شکل روانه ده، کله چې تاسو شتمن خلک په وطن کې ونه لري، ستادی دکاندار ستادی ګلکار دی و هم کار نه چلیږي، لکه دا اوس چې ډیر خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي.
د مهاجرت مسله یعنی اکثر یعنی د فرصت طلبي ذهنیت لري. هغه هوادونه چې پرې کې امنیت هم قائم ده، اوس مثلا مصر به طول نغط ارقام ده اغا لدی، یعنی سر اقتصادی مشکلات هم پکه دیر افغانستان ها ده محسوس ندی، ده مهاجرتون و مسئله لدی. او ده مهاجرت مسئله ده افغانستان که یعنی اتاس ده خبر مطابق ده دیر ابتدان شروع و کچیر بده که تنها یعنی زمینه دیتا برابر آوائی، لکه پده آخر که چه فرصتون برابر شد اشغالگران و در کم روادون چه افغانستان که دیده ده پاره چه خپل در اشغال یا مات پا افغانستان که خواندی که یو فضای جوره که کابل میدانوی دو اندازه کسان انتقال کرد او در فرصت برابر شد. کچیر ده فرصت یعنی هر زمان که این شاد وقت برابر شد و قانیس بونکن فدی که
نه صاحب نه صاحب شاید چوک در سر موافق نوی پا مغا وقت که خلق تلل پا خارج که در سوایی برت افغانستان تراتلل، لیکن وست دلتا دی مهاجرت مسئله و بل شده تاسی یا اغا دی الوتوکو خبره کوی چه تو زرکس لارل اغا سیده چه یو لک یا یو نیم لک نفر لارل، لیکن هر ورز لافغانستان دیر شمیر خلق پا قاچقی لارو پا دیرو پیسو بانی جان باسی غرب تزی، اروپا تزی، نو استرالیا تزی، ملا بیلو خواهو تزی. پر حال بیا بم در شو، زازه سه با تاست با در شو. لامنیتی نظر پا پیل که ما اشاره وکره چه طالبان پا دیکال که وطوانی دل چه دی جان پا خلاف منظم جبهه پری نشدی دوی لمنزه یوړلی، لیکن دی داعش حمله زیاتی دی. پا مجموع که لامنیتی نظر یو زرو چلور سوال لمرای کال چنگه و؟
مننه ټولو ته سلامونه. د امنیتي په برخه کې ډېر یو لوی ضرر چې ورسېدو امنیتي نظام له منځه لاړو. یعنی هغه مسایل چې باید نوي شوي او هر څه باید تر ځای پاتې وای هغه ونه شول، هغه د منځه لاړل او ټول امنیتي کوم وسایل او وسایط او اصلحې چې وي تو ویجار شول، تو قاچاق شول او تو پاتی دی دیوالو یا غمیزه و چه یعنی نظام رنگ شو.
لیکن زازه سب نظام پا ورطیر کال کل رنگ شو نه پا دی کال کی؟
نه ما عدف داو کنا چه اغا پایلی در توائی من کنا چه نظام رنگ شو تاثیراتی تا دی اوس دی فعلاً دی پاره تاسو چې دغه سکال خیی څوارلس لومړی کال په دغې برخه کې امنیت یعنی په کل کې تامین ده، امنیت تامین ده، کوم کس چې وسلوال مبارزې کوي د نظام پر وړاندې د هغو په وړاندې قاطعیت موجود ده، جدیت موجود ده او هغه سرکوب کیږي. پتنګ کې بیا پتنګ کې ملکی تلفات هم موږ لرو، یعنی موږ چې ته حساب وکړو مقایسه یې وکړو نو دا مسایل کم شوي دي لیکن شتون لري. یعنی اشتدی کچیر تا حکومت فکر ونه کی توجه ورته ونه کی ځکه چې په امنیت ساتنه کې ولس ډېر زیات رول لري. که ولس په همدغه شکل مجهوله یو آینده ولري، مثلا د دوی وظایف معلوم نه وي، دوی مکلفیتونه معلوم نه وي، قانون اساسي موجود نه وي، او مثلا دغه کوم پالیسي چې کورنۍ موجوده نه وي، خارجي پالیسي موجوده نه وي، اما وظایف اما مکلفیت په ټولنه کې معلوم نه وي، نو یو مجهول هغه ده. حالت ده چې کیدای شي چې امنیتي موضوعات نور هم خراب شي، یعنی د دغه نه فرصت نه تخریبکاري ډلې، داعش، نور تروریستي ډلې استفاده وکړي. یعنی دغه مسایل موجود دي، دا شته دي، مې ګورو.
بله،
یعنی که چېرته درست فکر ورته ونه شي، باچو د امنیتي موضوع په باره کې کوم شان چې مونږ ته د فعلاً مثلا تشویش موجود ده، په امنیتي برخه کې جګړه، دغه د تروریزم پر وړاندې جګړه، دا مسله هیڅ بحث نه کړی چې تروریزم څوک ده، څوک یې تمویلوي، څوک یې تجهیزوي، څوک وسلې ورکوي، که نه داسې یو مجهول یوه معما غونته پاتې شوې ده چې دا مونږ ته ډېره خواشونوونکې ده.
بله، دا امنیت چې ده، یا خدا ده چې د یوه حکومت مخالف ډلې خرابوي یا تروریستي ډلې خرابوي، یو دا ده چې په خپل د امنیتي ځواکونه هغه څوک چې د خلکو د امنیت مسؤلیت لري، هغه په خپل هم په ځینو هیوادونو کې د خلکو د امنیت د خرابېدا سبب کیږي. له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت نه یو شمېر خلک شکایت لري چې دوی ورسره زیاتی کوي، معمولي شک باندې ډزې پې کوي. ډېر خلک دا شکایت لري چې نیول کیږي، خصوصا د پخواني نظام امنیتي کادرونه او غړي په ځلونو راپورونه خپره شوي دي چې نیول شوي دي، وژل شوي دي، بې درخه کړی شوي دي.
ګورې مونږ چې ته خبره دی اسلامي نظام کو، د اسلامي نظام کو، په اسلامي نظام کې ډار، بیم، تهدید، مرګ، زوبله، تشویش، اقتصادي مسائل، دا ټول باید ونوسی. آرام نظام ده، د خوشحاله ډک نظام ده، تجاوز نه ده، نشته تعقیب، نشته ظلم، نشته د مسائل نشته. د اسلامي نظام دغه څه نظام وي، مګر متاسفانه چې دا مسائل شته، هغه په لوړه کچه نه ده خو موجود ده، یعنی هغه باید اصلاح شي. مګم دا یو کال کې مثلا زه مثال تاسو درکوم، اوس په امنیتي برخه کې په ښار کې که تاسو وګورئ تورې شیشې ګرځي، بې پلیټه موټر ګرځي، داسې کسان ګرځي لکه غیر مسؤول وسله وال ډلې. دا شته دي، یعنی دغه عسکري نظام ته دا یو لوی تکلیف پېښولی شي، ځکه هغه تفکیک د قواو د امنیتي په برخه کې دا معلوم نه ده. راځي دی وادي وکړلې چې مونږ به دا پوره کوو، او هیڅوک به په دغه چک پاینټو کې نه بدون د لباس نه نظامي نه څوک نه وي. تاسو راشه ښار کې وګوري، یو کس دوه کس نظامي، درې کس ولاړ دي، نور ټول پټوان دي، او شخصي جمعه خالي دي په یو کې ولاړ دي. یعنی دا کار ونه شو. په څنګ دی هغه کې مثلا دا پخوانی نظامیان چې پاتې دي، مثلا دغه تقاعد ورنکړل شو، دي حقوق ورنکړل شو. اوس مثلا تاسو فکر وکړئ، زه خپل یو نظامی سلام، وخت چې ما حقوق رانکړل شي، وخت چې ما ته درناوی ونشي، ما ته په کور کې په تلاشي کې سپکاوی وشي، ما ته مثلا امریکایي وایي، ما ته بل څه وایي، نو زه به څنګه کولای شم چې خپل بچی سبا بیا اکاډمی ته ولېږم، پولیس اکاډمی ته ولېږم، بل جی ته ولېږم چې ته لاړ شه، افسر شه، عسکر شه، سامان صاحب شه، او دغه مسلک زده کړه. اول خو زه دا کار نه کوم، ځکه چې ما سرنوشت شو. دغه پخواني نظامیان دا بې سرنوشته شول، د دوی په سرنوشت پاکله باندې تر اوسه پورې کار نه دی شوی، چې د خپله دفتري په نظام کې یوه لویه خطر او لویه ستونزه رامنځته
کړې. سلامت اوسئ ځاځی صاحب. قانی صاحب، له سیاسي نظره دا کال د طالبانو لپاره څنګه کالو؟ دوی له گاونډیانو سره یا له نړۍ له نورو هیوادونو سره خپل اړیکې تر څه حده پراخې کړې او ښې کړې؟
سیاسي لحاظ کې که چېرته موږ د دوی د ویاندویانو هغه دعوو ته وګورو، لکه دا اوس معیار صیب صیب، یو هغه استدلال دی چې هغه دغه ولري طبیعي پایه ولري، یو هغه استدلال دی چې په مصنوعي دغو باندې ولاړ وي حتما وایي دا خبر زما ومنم که نه منې نو دا دغه ده او دغه لپاره یو کوشش کوي یو استدلالي دغه پیدا کړي که نه دوی په تېر کال کې وتوانېدل چې ایران اسلامي جمهوریت د سفیر ومني یا په اصطلاح باندې یو ډیپلوماټ ومني او خو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی او هغه اړیکې یې پخوا هم درلودلې او په استخباراتي دغه یې درلودې بنیاد یې درلوده
یوازې ایران نه بلکې له اماراتو سره هم ډیپلوماتیک اړیکې شوي له ترکیې سره هم
له ترکیې سره خو دا هغه و چې بیا تر څنګه اسلامي کانفرنس بالکل د دې استازی ور پرې نه کوي د سارک د سیمه ییز کانفرنس هغه یو ډېر لوی کانفرنس ده او د افغانستان سیمه ییز اهمیت په اقتصادي لحاظ هلته بلکې هلته بالکل د دې استازی ور پرې نه کوي ملګرو ملتونو د دې استازی ور پرې نه کوي نړیوال معتمد فورمونه چې دي یا بااعتباره فورمونه چې دي ملګري ملتونه دي د شانګهای کانفرنس ده سارک هیوادونو کانفرنس ده د ناپیل هیوادونو کانفرنس ده اسلامي کانفرنس ده ټول دوی تر اوسه پورې نه پېژني او یا ور پرېږدي نه او هغه د دوی اعتبار چې موږ باور درلودی سي په سږ کال په شروع کې ده اوس چې ختمېږي د دې کال په شروع کې به دوی وکولی سي چې د افغانستان سیاسي حیثیت په سیمه کې یو شټیج ته راپورته کړي خو بدبختانه داسې ونه شول آنن فانن د ښځو د مکتبونو د بندېدو خبره راغله اوس دا په ډېر غیر مناسب وخت کې وه دې په ځای چې افغانستان په نړیواله ټولنه کې یا په نړۍ په سیمه ییزو فورمونو کې حضور پیدا کړی وای یا نړیوال سټیج باندې درېدلی وای یا خپل نمایندګي ترلاسه کړې وای افغانستان اما د هغې نمایندګۍ لپاره آنن فانن لکه یو دښمن سي په خپله په داخل د دغې کې د ډله کې یو څکا کوي یو راغی یو داسې موقف یې ونیوی چې نړۍ سره یو دم یو موضع دغه ورکوله که نه تقابل د ښځو د مکتبونو په بندېدو سره یعنی له دنیا سره د تقابل یو حالت رامنځته شي د مخامخ ټکر یو حالت رامنځته شي د هغې تر څنګ باندې موږ کوشش کوو چې نړۍ یا سیمه په دې باندې راځي شي چې اقلن دلته یو څلوېښت میلیونی ملت دی یو زوړ هېواد دی یو تاریخي هېواد دی په سیمه کې د ستر جغرافیې یو ډېر حساس جغرافیایي لوکیشن کې واقع دی موقعیت کې واقع دی دا حق لري چې په نړیوال فورم باندې نمایندګي وکړي د نړیوالې ټولنې د یو سالم عنصر په توګه باندې په نړیوالو قضایاوو کې د خپل هېواد نمایندګي وکړلی شي اما بیا څه وسو چې د دې لپاره موږ کوشش کوو چې په ټوله دغه باندې د افغانانو لخوا دا لابینګ روان و په ټوله سیمه کې په دغه کې په نړۍ کې څه وسو آنن فانن ولاړ سو یو داسې خبره وسوه چې پوهنتونونو کې ریښې نه لري او دا بیا هم نړیوالې ټولنې له یو تقابل سره مخامخ شي افغانستان او دا یو بد تقابل او اوس هم داسې ورنهکړي دغه ډیپلوماتان دغه دي پرته له یو پیداس صاحب څخه ماسي وسي هغه د ډیپلوماسۍ په هله په بي شاید خبرې دا نور څه لیدلی دي هغه ډیپلوماتیک ماموریت نه شي کولی د څنګه یو ډیپلوماتیک ماموریت وکړي په داسې بغرانتي استخباراتي
سلامت اوسئ
افغانستان په دې ډېر بغرانتي استخباراتي دا جنګ بل ماهي استخباراتي ماهیت او دغه استخباراتي ماهیت پر ضد باندې ډیپلوماتیک فعالیت خو یو ډېر قوي ډیپلوماتیک تجربه باندې
ډېر مننه قانی صاحب سلامت اوسئ کور ودن تاسو قانی صاحب اشاره وکړه چې یو څه داسې نښې ښکاره شوي وي چې نړیوال له طالبانو سره تعامل وکړي یا د دوی حکومت په رسمیت وپېژني ناببره دوی یو ځلې نجونې له ښوونځیو منع کړې بیا یې له پوهنتونونو منع کړې بیا یې له موسسو غیر دولتي موسسو منع کړې د دوی په داخل کې داسې کړۍ شته چې د ښځو د تعلیم او کار مخالف دي او هر کله چې
خپل یعنی د افغانانو ملي اراده په دې دغه کې لا د دې د دې په دې هڅو لګاوه چې د افغانستان باید وپېژندل شي په رسمیت نه د طالب لپاره خپل افغانستان یو څلوېښت میلیونی ملت دی او دا رسمیت یا په نړیوال فورم کې دوی حضور دغه ده قصدن
په داخل کې داسې اوس موږ نه لپاره ما سقم نه بل امدا قصدن څوک وی دغه سوال بل مايار صاحب څخه وکړو. مايار صاحب د چا غټه ده پدې کې ولې دا کار کیږي؟
ګورې سروان صاحب مخکې د داخلي د سوردون موږ یو کل او د سیاسي نه کچېر هدف تاسو ډیپلوماټیک د سوردون یا غو مسایل وی خو دغه وظیفه سره د چکرې ګورې ډیر زیات تشرختونه وشول
ګوره پیشافتونو قانې صاحب توضیح کړل نور ته معلوم دي دا وایي چې تر اوسه پرې چا په رسمیت نه دی پیژندل کچا په رسمیت وو پیژندل هغه وخت به پیشرف وګڼل شي. د شوزو مسله ده چې قانې صاحب ورته اشاره وکړه او ظاهرا د چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني بشري حقوقونه خصوصا د شوزو مسله ده په ځلونو د خبره یاد شوې ده. ولی طالبان له شوزو سره دا ډول دریس لري؟ ولی د شوزو په برخه کې هر ځل چې لکه څنګه چې قانې صاحب ویل چې یو څه امیدونه پیدا شي ویل چې په افغانستان کې یو نرم دریس اختیار ریشه او نړیم خوړی چې له دوی سره تعامل وکي بیا دغه سی یو اقدام وشي د دې دلیل څه دی؟
انګور سرون صد د یو ډیپلوماټیک مسله د تاسو مته جسره کوي چې د تشریح کما چې ګور یوره یو د هوادونو د رسمیت مسله وي یو د حکومتونو د هوادونو یا د افغانستان د دولت د رسمیت مسله د حل د افغانستان یو هواد ته او یو رسمي هواد د عدد سازمان په کچه د موضوع مترکی د خصو کس کوي نشي د روابط خادي تامین او یو د حکومتونو د شناخت مسله ده چې تغییر سره دلته یو سلسله مسائل غوړل چې د نزاکتونه لري د تنا مثلا د خزو مثلا د شل کال طالبان مقابل کې تبلیغات شوې دي یعنی ډیر هوادونه د حکومتونو په کچه آماده دي خو د دې لپاره چې عامه افکار
بیا ته ماده کی دا وخت نیسی. او د راسه د ما اصلي پښتنه ته د شوزو موضوع ترشه ولې دوی جنو ته د تعلیم او شوزو ته د کار حق نه ورکوي چې دا غیر معمول عمل دی چې دوی کوي؟
سرون څه په دې کې شک نه شته چې په تحلیلو کې موږ وایو چې خپل سیاسي تقوا نظر کې نیسو دا خبره باید واضح وکړو ان شاء الله دې کې به استزاد نه وي اغه دا چې کچېره د خدای تحصیل سره مشکل لري بیا نو مکلفیت د ماده تا د قانوني سبې زادي څه چې بل قرار کینن چې د مقابل کې باید مبارزه وشي.
عملاً اجازه نه ورکوي عملي میدان کې وینو چې یو کال یو نیم کال وو چې جنې د تعلیم اجازه نه لري.
سوال څه تاسو مته اجازه راکې ده مسله بل بودی وایم کچېره د امارات اسلامي مسله دا وی چې دلته کیفي مشکلات شدي، نصاب کې مشکلات شدي، دلته مدیریت کې مشکلات شدي او دوی درته وایي چې دا د بندیدو مسله نه ده مطرح شوې لکه مطبوعات چاره دلته د تعلیق مسله ده تاسو وخت ورکړئ ګوره مونږ ته د افغانستان د تحصیل یا د تعلیم هغه کیفیت معلوم وو چې په خصوص د اوناسو پس کې دغه وضعیت په کوم شکل روان وو کچېره دلته تعلیق مثلا مترکی دې ته وایي نو وخت ورکو اوسم ډیر وخت ونیول شو او دا مسله دا چې کله یو ورځ
څوکاله وخت څوکاله ته وایي تاسو مايار صاحب وخت تاسو څوکاله ته وایي
همدا مثلا څو ځله مو د میډیا طریقه مترکه ده چې د امر سادی مثلا د زمان باید مشخص شي او زه دې ته امیدوارم او کارم روان زم دا مسله باید په نیکال کې حل شي.
ما یا سب ستاسو دریس فکر کوم چې د طالبانو تر وزیرانو هم ډیر متفاوت دی هغوی وایي چې دا غلط کار دی د دې ځینې مقامات وایي لیکن تاسو توجیه کوي چې وخت په کار دی او تعلیم سویه شنه و نو لزکه باید بند بي. ځاځي سي په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ګورې د تعلیم په اړه باندې په کول کې کوم وایو امارات اسلامي یا طالبانو د پخوانه آمادګي نه لرله د حکومتداري او دولتداري په کچه ځکه که دوی آمادګي لرله دوی به کسان ورته لرله دوی به مسلکي کسان ورته لرل یعنی دغه نصاب
ځاځی صاحب دا خو د حکومتداري مسله نه ده تیار مکتبونه ول تیار کتابونه ول معلمان ول شاګردان ول ودانۍ هر شی موجود و
دغه اوس نه د کوم مسایل چې یادیږي ګورې د دې تعلیمي مسله داسې ده چې تر نن ورځې پورې تقریبا څو مسایل یاد شوي دي. لومړی به ویلې چې تعلیمي نصاب ده که تاسو په یاد وي نو نجونو مکتب ته لاړې د مکتب نه یو دم راوایستل یعنی دوی څو خولې شوې څو خبرې شولې که نه یو خبر نه و نه د نصاب اصلا چې ما کوم تماسونه لرل دي د تعلیمي مسالې پر دینجلو لپاره د دوی مشرتابه ته ډیر غلط په هواي ورکړل شوې ده. هغه په دې معنی یو مسله وه چې د نجونې د یو ولایت نه بل ولایت ته کنه چې بدون د محرم نه ځي نو دغه ورته پلمه کړله او بالاخره دغه مسله چې امر وشو یا مثال فرمان صادر شو دا عقلاني نه وه، دا درسته نه وه. دا خبره باید د یوه دو پنځو لسو نجونو لپاره دا کار چې بیخي باید بند شي، دا باید نه وه شوی. او دا مسله چې مونږ کار پر روان دي، مثلا د کار پر روانېدو سره خو سړی حکومت وایي چې دغه کمیسیون مو ته دایر کړی دی، دښکې دغه د پلانکی پروفیسر ده، پلانکی استاد ده، پلانکی عالم دین ده، دغه پنځه لس کسه په دغه اخته دي. ټول مسایل به انشاءالله په یوه میاشت دوه میاشت درې میاشتو کې به ختم کړي. دغه ته وضاحت وایي، بیا نو خلکو اعتبار کوي چې هغه د پلانکی کمیسیون غړی دی، استاد ورکی دی، پوهان ورکی دی، مشران ورکی دی، عالمان دی، دین دی ورکی دی. مونږ ته به دغه د مکتب د ستونزو د جنکیو باید حل به کړي. دا مشغوله ده خبره. امر ثانی تر قیامت پرې هم کېدای شي امر ثانی کنه، مګر هم دا چې اوس خلک بې باوره دي. خلک بې باوره دا دي چې دغته وضاحت نشته، دغته هیڅوک وضاحت نشي ورکړلی. مونږ پوښتنه کړې ده، ما خپله پوښتنه کړې ده، د مسؤلینو هم پوښتنه کړې ده، توره دغکې مونږ ته وضاحت راکړه، راځئ راسته کښېني، راته وایښیي څوک دغه پرمختوي. بیا دا مسله دا کسان څوک دي، د غیلان کوي دا آیا واټسان دي، ناوړه دي، څوک ورکې هغه دي واضح کوي. دغه وضاحت نشته پکې. بنان دغه خلک یې مل کړي دي، داسې ګنګ کړي دي چې مونږ څوک یو، ما سرنوشت معلوم نه ده. زه به څه وخت درس درکړم، زه به څه وخت درس وایم. مونږ ټول به حجابه وو، د جنکۍ مکتب علیحده وو، معلمین علیحده وو. مونږ مدوی کولی شل چې په جریان د وکړي هغه کوم اصلاحات چې دوی راوستل، د اصلاحاتو مخالفت هېچا هېڅ افغان یې نه کوي، هېڅ مسلمان یې نه کوي. لیکن داسې یوه مجهوله مسله پاتې ده. ته
ډېره زیاته مننه دیو شمیر اوریدونکو پیغامونه دی زموږ فیسبوک پانی ته راستولی دی. محمد علی وای چې په دوبی کې د اوسی او لاغه ځای دا پیغام لیکل دی، وای زموږ لپاره زبردست شو، خود افغان البته منصور کال دی، خود افغان ولس لپاره لستونزو ډکالو. موږ په دوبی کې یو او شکار روزګار کوو، خپل خواري مزدوري کوو، رزق روان دی، خو بیچاره افغان ولس د ډیرو کړاوونو سره لاسو ګریوان دی. الله دې پرې رحم وکړي. حاجی بهیر لیکلی دی، په دغه کال کې مو د ناامیدۍ پند پښاو ټولو جیبونو را باندې عریضه وکړه. ناامیدي ځکه را سره مل و چې خلک مو د سترګو په وړاندې د بد اقتصاد له امله د مرګ او بې آبۍ سره مخامخ و. احسان جلالی لیکلی دی، الحمدلله زما لپاره غوره کالو، زده کړې مې په ښه ډول پکې وکړې، آنلاین درسونه مې ولوستل او ډېر کتابونه مې مطالعه کړل، او همدارنګ له ډېرو معتبرو اشخاصو سره مې وکتل، هغه اشخاص چې زما ارمان و. فضل محمد بیچاره لیکلی دی، په دې کال کې پر موږ افغانانو څو قسمه عذابونه راغلل، لکه ګرانی، بیروزګاری او تر ټولو بیا لوی عذاب دا چې لوی افغانستان د ملا په نوم تباه او برباد کړ. تعلیم صفر، روزګار صفر، هر څه صفر. خاوري نومانی درویش لیکلی دی، الحمدلله دا کال زموږ لپاره له خوشحالۍ او سوکالۍ ډک و. څوک چې خفه وي هغه دې خدای پاک خوشاله کړي. تندر الماسک لیکلی دی، د طالب په موجودیت کې ډیر د ظلم او ناروا کارونو ډک کالو، دعا کوو چې په دې کال کې طالب ورک شي. پردیش شګیوال لیکلی، وای ټول له غمونو ډکو. صدیق الله احمدزی بیا لیکلی، تیر کال یوازینی کالو چې د لسو کلونو ګټې په دې یو کال کې خلکو له لاسه ورکړې. ګټه صفر و، پرمختګ صفر، تعلیم صفر و. قانی صاحب یو بل اخته به هم کتنه وکړو، هغه کلتور دی او ادبیات دی او رسنۍ دی، په دې برخه کې دا کال څنګه وو؟ موږ چې له کتاب چاپونکو سره تر اوسه پورې کله خبرې کړې دي، دوی وایي چې تر پخوا کم کتابونه چاپیږي، کم کتابونه خرڅیږي. ستاسو معلومات څه دي او څه فکر کوي چې یو زرو څلور سوه لومړی کال له دې نظر څنګه کالو؟
روان صاحب زه په کابل کې وم، نو ما داسې به سار راپورته کېدم، حتما به یوې رسنۍ را ته ټلیفون کوو چې یو مقاله راکړه، یوه لنډه کیسه راکړه. یا به کوم تلویزیون راته دغه کوچیاره موږ ته یو ډرامایي سریال ولیکه کور ته به پیسې در څومره ستا خوښه یي ما بل دې تلیفون نسخه وزګار نه وم اسې یعنی هره ورځ به په ما باندې درس دغه و او فشار به هم را باندې زیات و د رسنیو له خاره خصوصا د پرنټ میډیا کې چاپي رسنیو به ډېر پتنګولم ما ته دغه راکړه اما کله چې 2001 کال راهیسې ما ته یوې رسنۍ هم ټلیفون نه دی کړی او رسنۍ هماغسې جام په ځان پوره فکر کوم چې په سلو کې 80% پرنټ میډیا کې یا چاپي رسنۍ بالکل له منځه تللي دي او حتی یو دوې ورځپاڼې پاتې دي چې وایي هېواد پاتې ده او بله دغه باندې د شریعت رای نوم ورباندې ښی ده انیسم نه چاپېږي نورې هغه اختصاصي مجلې یا د اورګانونو خاصې مجلس وي هغه هم دغسې ځای پر ځای باندې ولاړې دي. بدبختانه ډرامو چې په ادبي ډله کې وو یا تلویزیوني سریالونو هغه ځای پر ځای باندې ټپ په ټاپه ولاړ دي، هېڅ نه دي دغسې وي. کتابونه چې به چاپېدل د لنډو کیسو خورا دغه وه، خصوصا د پښتو کې دا خبره کوم، په دري کې هم داسې کېدل. داستاني ادبیات ډېره وده کړې وه په تېرو شلو کلو کې او آزاد هم و. موږ به کوشش کولی د حکومت پاسیو کرکټرونه به م ډېر خل سول او خلکو به د فساد د جرسونو یا په اصطلاح د فساد له تخریباتو سره زیات پوهېدل چې دي هغه کوم تخریب چې فساد رامنځته کوي دغه کېږي. فساد چې کوم تخریب رامنځته کوي په ټولنه کې هغه ټولنې ته لس کوي یا دغه په دې د خلکو لوستونکي درلودل. اما په دې تورو دوو کلو کې یا اتلسو میاشتو کې دا هر څه په ټپه ودرېدل دي. یا یوه ادبي دغه نه د چاپ شوی داسې په اصطلاح درته وایم یو ادبي اثر لسې غوره اثر نه دی چاپ شوی، نه په داستاني ادبیاتو کې، نه په شعري ادبیاتو کې، او نه کوم داسې غوره ناول چاپ شوی دی. په نورو دغو کې به تقریبا د کال درې څلور ناول چاپېدو، یو شپږ به د لنډو مجموعو ټول کې چاپېدلې، او د دې تر څنګ به یو افغاني سریال دغه کې دی. یو ډېر ښه قوي لیکوال و د ډرامایي سریالونو لپاره یا تلویزیوني سریالونو هغه لاړه دغه کې مهاجر شو اوس په جرمني کې دی تراب صاحب. او د دې تر څنګ نور هغه یاد او ښار لیکوالان چې یو هم په افغانستان کې نه دی پاتې شوی یو ټول تللي دي، او موږ یو ډېره ستره دغه له لاسه ورکړې ده، هر څه له لاسه ورکړي دي. یعنې داسې سپېره مې نه ده په دغه کې په ادبي ډګر کې له یو سپېره حالت سره مخامخ وي، له یو طوفان وهلي حالت سره مخامخ وي، داسې حالت سره مخامخ وي لکه داسې طوفان داسې یو څوک سر راپورته نه کړي او تر اوسه لا چا سر نه دی راپورته کړی په دغسې طوفاني حالت کې پرت وي.
بلې مننه قانع صاحب. بیا هم یو اورېدونکی لرو، وګورو چې خبرې موږ اورېدی شو او کنه. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب سلامونه مختلفه، جوړ بخیر
سلامت دیست، مهرباني.
منان البته محمد نبی احمدی ولایت بغلان می تماس نیول محترم میلمنو تم سلام وایم تاسو ته محترم
کور دی ودان کور دی ودان
مهرباني. منان البته او سوار لس یو کا یعنی تقریبا موږ ته چې کده سی مقایسه کو یعنی بعض وخت دا مهمانو کو وخت ته دغه چیر حکومت کې داخل کو ډیره وسره څه د خبرې شي زده کړ تقریبا سروان صاحب تاسو بابا په قصره سي یعنی موږ تقریبا د غلا ټول سره لغه شلګار یا ورخه یا دغه څه پکره کوسه موږ دا ارش کې خل و چې دلته تقریبا دا ټول برنامه موږ ورې دي یعنی د باج ورته کې موږ ته وایي چې تقریبا دا چاتي مقصد دې تقریبا کله موږ ته څنګه موږ دا یو پاتو رئیس جمهور دې پکره کول داسې به تر معنی یې نه دې ټول عمر پر ښکلو تیر کړ نو په بدبختانه موږ ته شکر نه کوي چې موږ ته په وخت کې داخلو شوی او سلاته پیسې پیدا کړې خارج راغلی
بہتر
نو ارڅړې کوي چې د خپل وطن کې آزاد چا خبره په څلو د سنتو کې وګرځي نه هیڅ حل نه لري. نو موږ ته دا لري شکر کوي دا تقریبا موږ نه غواړو چې تقریبا د نورو غوښتنې موږ ته ځان باندې تقریبا د کړه مخ کې حکومت نشي مې موږ دا خبر ډېر پاره کوي او سم نه دي چې څو وایي تاسو یعنی دا
خبره
نه ډېر مشکلات دي. نو اوس خوشبختانه د حکومت باندې یو کار وکړي چې دغه ملت خپل کې تقریبا ملت یو څه خدمات وړاندې کړي او توان کې وسیږي دغه ملت اذان بلې خوا تللی وشي دغه دوی دغه ځینو فکر افغانستان ته شي نو هغه موږ تاسو کوم روپۍ
آزادی رادیو مہربانی کوئی داوری صاحب
محترم کال زمون دپاره په دې معنا باندې بهتر وو چې جنگ او جګړې وو ناخوالې او مرګ او ژوبله او دا شی نه وو نو که چیرې جنگ نه وي په هیواد کې هغه هیواد خپل جوړېدای شي هغه هیڅ ضرورت نه لري نو په دې معنا باندې 1400 کال مشته ډېر بهتر وو چې جنگ جګړې شي
صحیح بل ډیر مننه دا که نوري خبرې لریم ادامه ورکول شي کنه بل اړین کتاب ورشو
خو ډیر مننه او بل دا سیدی چې اوسم وخت د دې در رسیدلې دي چې دغه 1400 کال کې چې 1402 یادرېم شروع کیږي هغه په باره کې باید وایي چې د نورو خلکو سمو غشتنه ده د سرمایدارانو سمو غشتنه ده په خارج مملکتو کې دی اگر اسیدل ته افغانستان کې پنګو کې او افغانستان جوړ کې زکه چې د غزمج د افغانستان د جوړېدلو وخت دی جګړې نسته پکشي کې نو په دې اړه په دې معنا باندې چې اوس ان شاء الله افغانستان جوړ جوړ بل دلته په 1400 کال کې ډېر پرمختګونه سوي دي حتی د غزمج هلمند کې هم ډېر پرمختګونه سوي دي کمپنیانې جوړې سوي دي کزو هم دلته هلمند لشکړګا ته زمخ کتلمه دونه قدرې فابریکه او شی نه وو نه دونه کسانان په کار باندې لګیا و لکه دا اوس چې لګیا دي حتی یا فابریکه جوړې سوي دي یا د پومبو فابریکه دي تاسو درمن میږي چې دا پومبا پروسس کوي یا د سنوري فابریکه نو ډېر مننه خیر سي
ډېر مننه له تاسو هم وربشو مایار صاحب ته مایار صاحب مخکې د کادرونو دی وتلو خبره شو دانن مش یو راپور درلود د کابل شاریانو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو دا شکایت درلود چې ډېر تکړه ډاکټران له هېواده وتلي دي او د تداوی په برخه کې اوس مشکلات ډېر دي دا خبره به څومره ستاسو په نظر دقیقه وي
تاسو سوال مهم دی خو دلته ځینې نور مسائل یاد شول که اجازه دي زه غیت اشاره وکړم تاسو سوال ته بیا راشم
مهرباني مهرباني
قاری صاحب ته نه د چاپ بخش یاد کوم دوی د رسنیز مسائل او کچیر موږ مقایسه کوو افغانستان فعلی نظام باید د تیر شوی نظام سره مقایسه کوو افغانستان یو د جنگ نه تازه وتلی هیواد د دې مقایسه د نورو هیوادو سره ډېر زیات منطقي نه ده نو کچېره مونږه د تیر نظام مغه مسائل یاد کوو
غوې قانی صاحب د تیر نظام سره مقایسه کوله کومبل یو وات سره نکو مقایسه زما خو څومره چې واوریدل مثلا ویل چې په خو بل د نه څومره غشتنه کې دی وس څوک هم غشتنه نه کوي چې لیکنه وکي په خو څومره رسنې وي وس څومره دي
قانی صاحب ته معلومات شته چې ز یو مطبع چې د افغانستان اکچا په اول درجه کې د رهبری کوم او قانی صاحب د ماده دفتر راغله د تنا د چاپ بخش یاد کو په دې په دې موږ بازار نسبت سابق کو ډیر ښه شوی دی چاپ بخش کې خراساني مثال کې چیر یاد کو دی غبل نظام پر مقایسه کو موږ دلته سیاسي برنامه دلودلې د موسیقي برنامه دلودلې د سریالونو مسله بابا او یو تعداد د اشپزي او داسې برنامه اوس کې چیر دا مقایسه کو د افغانستان د ارزښونو مطابق مثلا سیاسي بحث کې کوم کارشناسان برنامه طرف تل خا کارشناسان به شو بل ته کنزل کول هغه وخت خبری پوشش پیدا کول د فارغ نشرات وکیدل کوم ډاکټر د سیاست راتلو غو برنامه ته یا د سریالونو د نشرات بخش کې کوم دستاورد موږ تاسو خو په افغانستان په جامعه باندې پیګو جامعه شناسي باندې پیګو د کوم سریالونو چې افغانستان کې نشریدل آیا د افغانستان د ارزښونو مطابق وو دا یو دستاورد یو پیشرفت وو د مثال په توګه
کې د نو وسه په مقابل کې څه تولیدي شي تاسو دا وایس کوم سریال سیاغه شت سریال د تاسو راتوي چې په دې 1400 لومړي کال کې تولید شوی وي
او بالکل مسله دا چې د خپل یو د ساور د
انګلیسي تاسو راتوي چې کوم شی تولید شوی دی دغه یو مثال ورکه لکه مخکې چې اوریدونکو مله هلمند خبرې کولې دوی یو مثال ورکو یا له بغلان یو اوریدونکو یو مثال ورکو تاسو هم داسې یو مثال ورکې
بالکل یو ټول نغات مثال دا چې دا مسائل کنټرول شو هغه مسائل هغه سریالونه چې موږ د ارزښونو خلاف روانو
ګوره یو دقیقه دا مایر صاحب دا په ورتیر کال دا بند شوي ول تلویزیونونو کې دغه سریالونه دا پروګرامونه ورتیر کال بند شوي ول تاسو په دې کال کې چې اشاره ده او موږ په خبرې کوو کوم په تلویزیونونو کې کوم پرمختګ شوی دی کوم نوې سریال جوړ شوی دی کوم نوې تلویزیون جوړ شوی دی
بالکل دا هغه تلویزیونونه چې پروژه یې شکل چلیدل چې هغه موږ تاسو ټول ته معلوم دي چې د دې پروژو په بدل کې باید تل ترتل د افغانستان په ارزښونو د افغانستان خلکو
سره ورکړو بیا هم هغه منفي اړخ ته اشاره کوي لیکن دا نه وایي چې وسته زیات شوي دي ته د زیاتونې خبره وکړي د بندولو کار خو اسانه ده د نجونې په کور کې نه ولید د خو کوم لوی کار نه ده دا وایي چې وای دومره شوانزیم جوړ کړ دومره نجونې منور مکتب ته واستولې دا وس کار دی که تاسو کوم سریال جوړ کړی کوم کتاب کتابونو کوم چاپ کوم زیاتوالی راوړی دا یو پرمختګ دی دا بندول خو کوم سخت کار نه دی
د پاره بس کې تولیدی بس خو تاسو بګی تم د نشراتی بس کې د یو بخیر مسله وی نشو ویلې هغه هغه سیرنه چې پینځه شپږ کال لاس کال ضرورت لري زو هم شګه په دوه کالو کې هغه شول هغه آماده شول نو دا وحگیر مسله ده په دې شک نشو د مکاتب بس کې چیرې ساختوالي مسلې مکاتب منظم جوړیږي
په ښه شکل جوړیږي ډیره مننه سلامات اوسه کور ودان
دا مسله باید حل شي
کور ودان کور ودان از ما پښتنې تم تر اخره جواب رانه کو ګوندې زازې صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي ډاکټرانو مسله و چې مال مشدانن راپور درلود ځینو شاریانو مشتویلې دي چې اکثره لوی ډاکټران له افغانستان وتلې دي خصوصا په دې کال کې وتلې دي او دوی په دې برخه کې ستونزې لري خبر ستاسو په نظر څومره دقیق وي
ګوري مخکې چې تاسو سوال ته ځواب ورکما ګوري د خوشتپی کانال د داوود خان حکومت ته نن ورځ پرې چا جرأت نه لرلو چې دا کار وکړي لیکن نن طالبانو دا کار کړی دی په جرأت دغه پروژه روانه طالبانو د سرحداتو نه دفاع په کلکه کوي تاسو ولل په ډیورن کرخ کې د پاکستان سره د ایران سره هلته د تاجکستان سره ډیر قاطع برخوردونه کړی دي د خواله پکې ده پات شو د ډاکټر صاحبانو ګوره زه به تاسو یو خبره وکم یو د چې تقریبا 30 میلیون نفوس یو طرف ته ده یو میلیون یا دولس لکه حکومت کې دي نه دا 30 میلیون ته چا کار کړی ده او نه دغه یو میلیون خپل کارګر هم درست ساتلی دي په خېټه مال ساتلی یعنی یو افغان چې په افغانستان کې مرشي حکومت او دولت مسؤل ده دغه مسؤلیت نه هیڅ څوک نشي تیریدلی مثلا زه تاسو ته وایم ما یو جرم کړی دی زه بوتللم بیرته راخوشې کړم په کوم قانوني بوتلم په کوم قانوني بیرته راخوشې کړم دا وجود نه لري دا هغه شو اندي چې باید وشي که دا مسله تر سره نشي امنیت خرابېږي خلق به هغه کېږي د نظام نه هغه کېږي مرور کېږي فاصله د ولس او د دولت په منځ کې راځي یعنی د طالبانو په اوږو باندې ډېر یو لوی
باغونه شته دي د دې لپاره چې وخت کم دی که په دې یوې بلې موضوع باندې هم لنډ نظر څرګند کړي چې دا هم د کال مهمه موضوع ده هغه بشري بحران دی چې کله وایي شپږ ویشت میلیونه افغانان وژي دي کله اته ویشت میلیونه او ورځ په ورځ د دې شمېر په زیاتېدو دی دا بحران تر څه حده پورې احساسي شي
ګوره بحران ډېر جدي بحران ده بشری مسله تش لوګه نه ده بشری حقوق دي د مامورینو معاشات دي متقاعدینو ته معاشات دي د خوري رول لري په ټولنه باندې امنیت خرابې فساد ته دي بد اخلاقی ته دي په ټولنه کې مثلا فاشا ته څوک دي څوک غریب دي ډوډۍ ونه لري دا څنګه چې دا چاغه ته وها وې ته کاو بس وای چې دا فشار کړی دا
نه سوال دا و چې آیا دا کال په کال زیات شوی دی او کم شوی دی یعنی فخر تاسو تر تیر کال زیات ویني ک هم غ شای دی
والنه زه په کور کې اتور نه یو په اتور نه کې یو ز کار کوم اور نه مې بیکاره شوی دی بالکل زه په چارګر د خپل کورنۍ کې تب تاسو باور به خود په خدای وکي چې زه هر میاشت ژارما تکلیف ته پیدا شوې ده چې څوک مې دروازې ته کوي چې زر په راکا څوک راته چې زوړن لرم څو مې پروتل وی کی څوک بل څه کوي حتی زه دا ته وایم چې خپل د امارت اسلامي منسوبین هم دو اوس وگی دی تگی دی پا پوستو که پراته دی معاشات نری ورکلی شوی دی حتی ما تیم راجع کرده دکا چا همین سمون بلتا چاته نشوی لرده کور که مریض لرم حتی دوی تم چه ندی شوی دوی خپلا شکایت کهی
بله سب
دوی خپلا وای که دا مثال حتی معاشات نری ورکلی شوی سرنوشت نده معلوم
بله.
مثلا گورا دا تقریبا اتل از نون اسمیاشتی کی گی دوی سرنوشت نده معلوم که پر نظام که دی که ندی رسمیات نیم مثلا پی اول سواله که زدت است وخیم یو دیرش نفره اغلا دی تو دی دوی تشکیل دا دری سوا نفره دو نیم سوا نفره پی اول سواله که پراتی دی منجای دی که چنگ دری سوا دو نیم سوا نفره چه باید وکی
بله
یعنی آتا زد قسم ده تخرم چه خپلا دی امارات اسلامی منشوبین
دیر منن سلامت و سی کور ودن نور نو دخپروانی وقت امدلتا پایت رسیشی دیر زیاد منن شاغل یوسف امین زادزای ده امنیتی چارو نظر خواند شاغل داود مایر ده اقتصادی چارو نظر خواند امدار است اسمت قانی لیکوال او ده سیاسی چارو شنون که چی پده پروگرام که مو گردون وکر لطا سو درانو آوردون که هم منندو یودی آزادی رادیو چلروشتا ساته خبرونی دوام لري.
په ټوئیټر کې مو په پی آزادی رادیو تعقیب اوله شي.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا آی های ستا باندې دا شپه ته پناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما باندې دا لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اوڑا ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دا لورا زی تختم چلا شور ڈگستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دا I'm a sunshine.